سلام نو وخت وبخير د ازادي رادیو سرنۍ مجلې ته خرغلس مخ کې تر دې چې خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر لوري پوسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت په لویدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ترامپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولی دي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شنبې ناوخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسعارو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په نهاوي افغانیو تبادله کېده. اونۍ مخکې د ترامپ تر لوري وړاندې د یو ډالر شاوخوا درې اویا افغانۍ وه. اخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ پیو بین کې ویلي چې د اسعارو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان او قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیز اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. حقشناس ویلي دی د ریل دهلیز له لارې په 2023 کال کې 1200 کانتینر انتقالات ترسره شوه. هغه هیله ښودلې چې په 2025 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډېره شي. د افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریل دهلیز د تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې ترسره شوه. یا د ریل دهلیز له چین، قرغزستان او ازبکستان څخه په تیریدو د حیرتان، مزار شریف او سپین دی کرخ سره وصلېږي. هیواد د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل، خو ازبکستان، قرغزستان او چین د هغوی ودونو له ډلې دی چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې ساتلې دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشیپونو لپاره ازموینه ورکړې ده. هغه دا خبره په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو د تحصیلي بورسونو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړې ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغه ازموینه کې په ګډون سره په پاکستان کې د لوړو زده کړو د دوام لوالتیا ښودلې ده. هیوا دوا طبیعته روسی امریکایی وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شوی دی. د ازادې اروپا رادیو قفقاز څنګه شنبه د جنوري 25 د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کاباردینیو بلګاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نومې مخفف کې ټي ان یا شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسله والې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې توران تر اوسه پورې له اعتراف انکار کړی او د هغه وکیل هیڅ داسې شواهد نشته چې موکل یې په یادو جرم کې ښکیل شوی وي. وروستی خبرم دا چې د استرالیا د تنس د آزادو سیالیو په وروستۍ ورځ د اتلولې لپاره د نړۍ لومړی شمیره اتل د دویم شمیره لوبغاړي پر وړاندې لوبیږي. د ایټالیي جینګ سینیر او جرمن الکساندر زوروف لوبه یک شنبه په ملبورن ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکي به د اتلولې د مقام تر څنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله ردبندۍ کې خورا اهمیت لري. تر څنګ یې 3.5 میلیون استرالیایي ډالر جایزه هم د اتل لپاره په پام کې نیول شوی چې خو د میلیون او دوله کابریکې ډل راکېږي. از د زیرو ریپ انټرنټ کې پاسو زیرو زیرو ډاټ کام کې اوریدلی شي. امریکا ته د افغانانو انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکي سره مخ کړی دي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومان ژوند ننګول دی. وړاندې به په خبرونه کې ووري او له پاکستان څخه په زور د رئیسل شوی افغان کډوالو سنزې
خپل مشکلات په خپل را پکوو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زمونه لري کاروبار سیستم مون لري.
خبرونه کړتن را پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ته د افغانانو د انتقال یو بنسټ افغان ایویک وایي د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 6000 افغانان او کورنۍ سمدستي اغېزمنې شوې او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله ستانغزی او نور جزئیات.
لیما عزیزی له دو کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده، خو وايي د متحدو ایالاتونو وروسته پریکړه سخت نه هیلې کړې. هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشي تلای او نه پویږي څه وکړي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم که چېرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دي، او که چېرې موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې موسسې افغان ایویک په خپل ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 3 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر 90 ورځو پورې وزنډولې، دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وزنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکه کړه.
ډیری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختمه شوي دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختمه شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. دې په تمه وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسېږي، خو له بده مرغه دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډېره په اندېښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ایویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 6000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ایویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپله ایکس پاڼه لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالي تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اگست کې څه باندې 1,60,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې د نړیوالې جزې محکمې یا ICC له لورې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه یې د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم اقدام بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري پرون جمعه ناوخته په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال له لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیې په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایي محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر گیسو جانګیری له قبله ویلي چې د نړیوالې جزایي محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې په ټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شوو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونزغمل شي او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقونو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایي محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقونو فعال او د جمهوری نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من فکر میکنم که اولین چیزی که ما برش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي، د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقونو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د حکم پلي کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوه ګونی چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایي محکمې سارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. د دغو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرې کول چې دوی بیکار دي او له دې امله چې خپل ماشومان لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرلو واسطه لري سخت اندېښمن دي. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې په اوسني حالت کې د خلک اړمنو کورنیو ماشومانو ته د ژمنیو جامو راټولولو لپاره د کمپاینونه پیل او خپلې هغې ګرمې ژمنۍ جامې د دوی ته ورته اړتیا نه لري پر دغو ماشومانو دی و بشي او سیندې دی ور احال کړ. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
او سرد است، اتاق ما هم سرد است، همه را چپلک می گردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورون و تایه ده گرم و جمع او بوتان و ده برابرول و وسنه لدی. دا چی پا کابل که و سیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه ارو ری ده گرم و زمنه و جمع او بوتان و نلرل و لعمل ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است، همراه چبلق میگردیم.
ما بلدی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو. تیر کل می پلر وفات شو، هوا دیر سرده او موږ په چبلقو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږ کال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیجیټل مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
ک یو څوک کده سکه لنی بیا خستی ووسینو د ترجمې جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ترجمې ګرمې جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغه ماشومان سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستانی او اطفال کې لباس نداشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغه یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. کله هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداري ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,600 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسنه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پاوس د لبنان د لسکونه کلیو اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپلو کورونو ته ستانه نه شي. د اعلان یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې اسرائیل وویل د دوی ځواکونو به د وتلو لپاره د نننۍ ضرب الاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزبالله او اسرائیل ترمنځ اوربند له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي. حزبالله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې متحده ایالات یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. سفیالله ستانګزی نور راپور کوي.
د اوربند هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د شپېتو ورځو موده نن یکشنبه پای ته ورسیده. د دې اوربند له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پاوز به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پاوز د جمعې په ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پاوز د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پاوز چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیل پاوز په ایکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړې او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونه ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یو کرخه پکې ښکاري خبرداری ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرخې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند غځولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
له پاکستان څخه په زور رسل شوي کډوال د مرستو د نشولي او بېروزګارۍ څخه شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو نیونو چور کولو او زورولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپناه خوراکي توکو او کار روزګار نشتوالي کړاوونو سره مخ کړي دي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو د کومک غوښتنه کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورند کرښې راړول شوي افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بېروزګارۍ، کمزور اقتصاد، د سرپنا او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورند کرښې په زوره راړولې او په یخ ژمي کې لکړاوونو ډک ژوند تیروي.
ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، زه چپره غوندیم والد هم دلته، بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي، بیا خپل ځای مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپنا دپاره ډېره شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوي افغانان وایي له کومې ورځې چې له تورخم راوختې دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولې، ګڼې فورمې ډکې کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د ننګرهار اوسیدونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړې دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړې. د دنیا د ننګرهار د مهاجرو فورمې حساب کړلې، هغه ځای کې زما په شمول باندې د ډېرو مهاجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکي وایي کومې کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر رابستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو ځمکه تنګه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، یونیچسیار او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منشي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه اخلي، نو بیا د نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیاوې چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوي کډوال په داسې حال کې د سرپناه، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یا یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د نجونو له زیږولو وروسته د مېړه د کورنۍ له ملامتۍ، د مېړه نامناسب چلند او ټولنیزو فشارونو سره مخ شوي دي. یو شمېر دغو میندو ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کورنۍ د زامنو لرل غوره ګڼي. دا چې مور د خپل ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې څومره رول لري او په دې اړه د اسلامي ټولنیزو کارپوهانو نظر څه دی، د سنا ککړ په دې راپور کې اورو.
ما 8 روز شفاخانه دیر کردم، بعد از که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیوی میرمنی غک دهی چه دا ماشومی دا زیگون لعمل ایست پا کوای شوی اولا تاوتری خوالی سرمخ شوی. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو لونو د زیږولو له امله یې ډېرې ترخې ورځې تجربه کړې دي.
باور کنین که ما دو روز له خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه دوه ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویلې چې ستا ماشومه نجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکترانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخته راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیاتو وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له دوه کالو وروسته بیا امیندواره شوم او نجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ مېرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوې. د کندز ولایت یوه بله مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېر سخته ورځې مې تېرې کړې دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ویلې سې زوی نه لري. خو خدای مهربانه سو دوه زامن مې سې پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سوم. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو ملا خلک قانع نه دي. وایي سې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون نمانځي. د کابل ښار اوسېدونکې صالحه چې څلور لونې یې زیږولي دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لونو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د نجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نه داشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپوه ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینین در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مه ویني ځکه هغوی ډېرې بارزښته دي. او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندیږي.
یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په ننني ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کېږي او ترې تمه کېږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د مېړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کېږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 101.
پختو سارانه خبری مجله دلته پای ته رسیدي. خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکاره فرشته جان نگا وړاندې کی. فرشته جان په خیر راغلی.
تشکر اسید جان، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل.